السلام علیکم د ازادي رادیو دا مخمنه خبری مجله ز رضوان مراد وړاندې کوم په افغانستان کې د مخام شپک بجې دي د دینی مساحت خبرونه تخنیکی چاره شمشاد زدران پر مخوړي د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه رپورټ رد کړ چې وایي د وشل شو افغان سرتیرو وارثانو د تقاعد او د معاش د ورکړې په بدل کې جنسي استفاده او یا هم غوښتنه کیږي. د روزګان په چوری ولسوالۍ کې د روانې جګړې په اړه هم په همدې خپرونه کې اورئ، خو په سر کې له اجمل ان څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
د افغانستان دفاع وزارت د لانګور ژورنال هغه رپورټ به بنسټه بولي چې پکې ویل شوي طالبان د افغانستان 45 په سلو کې ولسوالیو کې کنټرول لري او یا یې د کنټرول په هڅه کې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د شورا د ورځې د امنیت د لاخه ټینګښت لپاره په کابل کې جدي امنیتي تدابیر نیول شوي او د سوریې په ادلب کې د هوایي بمبارۍ په ترڅ کې د 4 ماشومانو په ګډون 28 کسان وژل شوي. د افغانستان دفاع وزارت د لانګور ژورنال هغه رپورټ په بنسټ بللې چې پکې ویل شوي طالبان د افغانستان په سلو کې په 45 ولسوالیو یا واک لري او یا یې د کنټرولولو په هڅه کې دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیري وایي د افغانستان په زیاتره ولسوالیو کې دولتي حاکمیت ټینګ دی. دولت وزیری وایي په افغانستان کې له 400 ولسوالیو څخه ډېرې فعال دي، ولسوالان او قمندانان لري او دولتي حاکمیت پکې ټینګ دی. په ټول افغانستان کې یوازې 9 ولسوالۍ سکوت دي او له 15 نه تر 30 پورې ولسوالۍ تر لوړو ګواښونو لاندې دي. اخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د شورا د ورځې د امنیت د لاخه ټینګښت لپاره په کابل کې امنیتي تدابیر جدي شوي. د دې وزارت ویان نجیب دانش صدر رادیو ته وویل چې د ګډ امنیتي پلان له مخې له کشفي او استخباراتي ارګانونو ته ځانګړي دندې سپارل شوي. خغلی دانش وایي ټول مقدس ځایونه او هغه سیمې چې هلته دغه مراسم ترسره کیږي د امنیتي پوښښ لاندې دي او موږ په دې برخه کې ځانګړي پلانونه جوړ کړي او استخباراتي او کشفي ادارو ته دنده سپارل شوې چې په دې ورځو کې ډېر کار وکړي. د اورزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دې ولایت پر شورې ولسوالۍ باندې وسلوالو طالبانو له تېرې شپې راهیسې ډله ییز بریدونه پیل کړي وو او ولسوالۍ محاصره کړي. دوی وایي که عاجل مرستې ور ونه رسیږي ولسوالۍ به د وسلوالو لاسته ولویږي. د چورې ولسوال هم ازادي راډیو ته ویلي چې ولسوالۍ محاصره ده او د هوایي ځواک او مهماتو لپاره عاجله اړتیا ده. خو د اورزګان اداره بیا وایي د ولسوالۍ وبخې خو د اورزګان اداره بیا د ولسوال او ولایتي شورا د چارواکو دا خبرې ردوي چې ګونې ولسوالۍ محاصره ده. د امنیه کمانډان مل پاسوال رحمت الله صدیقی ازادي رادیو ته ویل چې دا ډول جګړې هر شپه رواني او په خبرې دی ولسوالۍ ته مهمات استول شوي خو هوایي ځواک او اضافي سرتیرو ته اړتیا نشته. بلخوا رپورټونه وایي چې د کاپیسا په چمالخه ولسوالۍ کې د یو ماین چاودنې 9 ملکیان ټپیان کړي دي. د کاپیسا د والي ویان قیس قادری ازادي رادیو ته ویلي چاودنه نن سهار په بایسکل کې د خودل شو چاودیدونکو موادو له کبله شوي چې قرباني ټپیانو کې 2 ماشومان هم شامل دي. د افغانستان ولسی جرګوي د جرګې ته د انتخاباتي کمیسیونونو د مسولینو د نه حاضرېدو په اړه به ولسمشر ته یو مکتوب ولیږي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي دا خبره نن د جرګې په هغه غونډه کې وکړه چې ورته د انتخاباتي کمیسیونونو چارواکي وربلل شوي و خو نه ورغلي. د وای د ولسمشر په نوم یو مکتوب په دې اړه لیږو چې د ولس د استازو او د دې جرګې په وړاندې دا ډول عمل غیر قانوني او د منلو وړ نه دی او دا موضوع له ولسمشر سره شریکوو. ټاکل شوی و چې نن د انتخاباتي کمیسیونونو مسؤلین په دې کمیسیونونو کې د شتو ستونزو په اړه وضاحت لپاره ولسی جرګې ته حاضر شوي وای. خو د ولسی جرګې نننۍ غونډه ته یوازې د انتخاباتو د کمیسیون د دارالانشا مشر او څو کارکوونکي ورکړي وو. ناسادې لريونه خبرونه اوري. د سوریې په ادلب کې د هوایي بمبارۍ په ترڅ کې د 4 ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 28 کسان وژل شوي. ادلب د حکومت د مخالفو وسلوالو مرکز دی. د سوریې د بشري حقوقو د څار برتانوي میشتل ډلې ویلي د هوایي بمبارۍ تیر شپه د ارمناس په خارګوټي کې شوې ده. دا سیمه د ترکیې له پولې څخه 100 کیلومتره لرې پرته ده. د ډلې ویلي تر اوسه ورته دا څرګنده نه ده چې د هوایي بمبارۍ د چا لخوا شوې. په تیرو 4 ورځو کې د سوریې او روسیې الوتکو پر ادلب ولایت هوایي بمبارۍ زیاتې کړې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن نن د چین د ولسمشر شی جن پینګ او نورو چینایي چارواکو سره ملاقاتونه کړي او د شمالي کوریا د اټومي ګواښونو سوداګرۍ او چین ته د ولسمشر ټرمپ د راتلونکي سفر په شمول یې په بېلابېلو مسلو ورسره خبرې کړي. ټیلرسن ویلي چین ته یې د سفر د دې لپاره زمینه برابره کړه چې د چین او امریکا د ولسمشرانو تر لومړۍ لیدنې وروسته چې د اپریل میاشت کې په فلوریډا کې شوې وه د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو کې شوی پرمختګ وارزوي. د قرغیزستان په پایتخت بشکک کې د زرو په شاوخوا کې کسانو په یو لاریون کې برخه واخیسته او د دې هیواد په انتخاباتي مبارزو کې د رشوت او دولتي لاسوهنو په شمول د شتو سرغړاویو د مخنیوي غوښتنه وکړه. په قرغیزستان کې د مهال د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره انتخاباتي مبارزې روانې دي. د قرغیزستان د انتخاباتو د کمیسیون دوو تنو چارواکو د لاریون ته وویل چې د خلکو رای به پټي وساتي او د خلکو رایو ته به درناوی وشي. او د امریکا د روغتیا او بشري خدمتونو وزیر ټام فرایس په رسمي کار کې د شخصي جټ الوتکو څخه د استفادې له کبله له خپلې دندې استفا کړې. نوموړی یوه ورځ وروسته له هغې استفا کوي چې ویلي وو د امریکایي مالیه ورکوونکو د پیسو یوه وړه برخه چې ده د خصوصي جټ الوتنو لپاره کارولې بیرته ستنوي. نوموړی همدارنګه بخښنه وغوښته چې د مې د میاشتې له 9 نېټې راهیسې له دندې سره په تړلو الوتنو کې له خصوصي جټ الوتکو استفاده کړې ده. د دې الوتنو لګښت 1,500 امریکایي ډالر حساب شوی.
لا اجمل انسخه مود افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه رپورټ رد کړ چې پکې ویل شوی و د وشل شو افغان سرتیرو له وارثانو د تقاعد او تنخواه د ورکړې په بدل کې جنسي استفاده او یا هم غوښتنه کیږي.
ما تای بررسی که مدت اضافه تر از داروس انجام دادیم همچو اجرای اموری که خلاف قانون بوده باشد ما ندیدیم.
تکل شوی چه ده پاکستان ده پوست لوی درستیس جنرال قمر باجوا سبا یک شنبه افغانستان تراشی پدیار ده چارو ده کارپوهانو نظر اخلوم. ده کورنه چارو وزارتوی ده عاشورات ده ورزی ده امنیت په هدف په گرد امنیتی پلان کار شوه ده. دا نور رپورټونه سربیره پروانه خبرونه کې د افغانستان او پاکستان د اړیکو او پر پاکستان د امریکا د فشارونو موضوع هم څېړو.
پاکستان کې حکومت اوسوس بدل شوی دی او تر ډیره بریده پورې واک د پاوس سره دی د خارجه پالیسی وي که عمومي د حکومت چارې وي. نو بنا د باجوا سفر ډیر مهمه دی.
د روزګان په چوري ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلوالو مخالفانو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده. ازادي رادیو په اف ام 100.5 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت د سیګار هغه رپورټ رد کړ چې وایي د وشل شو افغان سرتیرو له وارثانو نه د تقاعد او تنخواه د ورکړې په بدل کې جنسي استفاده کیږي. دفاع وزارت مرسیال اقبال علي د شنبه په ورځ په یو ګډه خبري غونډه کې ویل چې په دې اړه د دوی څېړنو سندي ثابت کړي. دفاع وزارت کې د ښځو شورا رئیس وایي چې په دې اړه د وشل شو سرتیرو له کورنیو سره مرکې شوي دي او داسې څه نه دي موندلي چې د سیګار رپورټ تایید کړي. جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان وژل سوي سرتیرو له وارثینو د جنسي استفادې په اړه دوی په خپلو څېړنو کې څه نه دي موندلي. د دفاع د وزیر مرستیال اقبال علي د شنبه په ورځ په کابل کې په یو ګډې خبري غونډه کې وویل هغه څېړنې چې په تیرو 10 ورځو کې شوې داسې کوم مورد پکې نه ده موندل شوی، خو په خبره یې د دوی څېړنې روانې دي او که چیرې داسې څه ثابت شول له تورنو کسانو سره به قانوني چلند وسي. دی وایي موږ هغه څېړنې چې له 10 ورځو ډېر مو په کلي اردوګانو او د مرکزی اردو په قطعاتو کې کړي داسې اجرات چې د قانون خلاف یې نه مو دي لیدلي. دا په داسې حال کې ده چې 2 ورځې وړاندې د افغانستان د بیا رغبنې لپاره د امریکا د ځانګړي سر مفتش یا سیګار ادارې په خپل یو راپور کې لیکلي هغه افغان سرتیری چې په جګړو کې وژل سوي د دوی له میرمنو څخه د تقاعد د معاش د ورکړې په بدل کې د افغان امنیتي ځواکونو د منصوبینو لخوا جنسي استفادې کیږي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت سرپرست ویس احمد برمک د سیګار ادارې په وروستي راپور په یو غونډه کې اوښکې توی کړې وې. ویس احمد برمک دغه راپور ټکان ورکوونکی وباله د کورنۍ چارو وزارت د پیژنتون او شهیدانو پر ریاستونو کې د اصلاحاتو غوښتنه وکړه. بلخوا د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ویلي و چې په یو شمېر دولتي ادارو کې په وحشتناک ډول ستونزې موجودې دي، خو نوموړي په دې برخه کې په اصلاحاتو ټینګار کړی. په دفاع وزارت کې د ښځو شورا رئیس وای په دې اړه د وژل سویو سرتیرو له کورنیو سره مرکې سوي، خو داسې څه نه دي موندل سوي چې د سیګار راپور تایید کړي. ډګروال مزاري امانی چې په همدې غونډه کې خبرې کولې وویل دفاع وزارت کې د وژل سویو سرتیرو د کورنیو ستونزې په خپل وخت هواریږي.
در مورد خبری که پخش شده
د شهیدانو د وارثینو په اړه چې کوم خبر خپور شوی، موږ هغه په کلک ردو. د افغانستان په اردو کې هیڅ داسې څه نشته. موږ د شهیدانو له وارثینو سره خبرې وکړې. د شهیدانو ښځې، میندې او خویندې چې زموږ مدیریت ته مراجعه کوي او ستونزې موږ سره ثبت کیږي، په کم وخت کې حل کیږي.
د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وای د سیګار ادارې له چارواکو سره په خبرو کې هغوی ورته ویل دي چې راپور په خپل اصلي بڼه نه د خپور سوی او له دغه راپور څخه هدف دا و چې د وژل سویو کورنیو له وارثینو سره ښه چلند وسي.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان دفاع وزارت د سیګار دغه رپورټ چې وایي د وژل شو افغان سرتیرو له وارثانو سره د تقاعد او معاش د ورکړې په بدل کې جنسي استفاده او یا هم جنسي غوښتنه کیږي به بنیاده ده او هیڅ ډول اساس نه لري. د دې وزارت د چارواکو په وینا د سیګار چارواکو ورته ویل دي چې د دې رپورټ څخه غلط مطلب اخیستل شوی دی او هدف د دې دا و چې د شهیدانو له وارثانو سره او له هغوی ته د معاش د ورکړې پر مهال سم چلند وشي.
خبری مجله اوري
تاسیزم غغله ازادي رادیو اوري. مخکې په خبرونو کې مواردل چې د اورزګان په چوري ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او د دولت د وسلواله مخالفانو ترمنځ جګړې شوې دي. اوس اوس ریپورتونه وایي چې وسلوال او د افغان امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ په داخل او څنډو کې په شدیدو جګړو بوخت دي او تر اوسه دواړو غاړو ته کافي تلفات هم اوښتي دي. په اړه یې له سیمې زموږ همکار شریف الله شرافت ریپورت راستولی دی.
په مرکز ترنکوټ کې لماتې وروسته اوس وسلوالو طالبانو چوری ولسوالۍ ته مخه کړې او هلته له سیمې رپورټونه ښیي چې وسلوالو طالبانو پر چوری ولسوالۍ ډلې بریدونه پیل کړي. د چوری ولسوالۍ ولسوال امین الله خالقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته د ټلیفون پر کرښه وویل چې له تېرې شپې راهیسې په زیاته کچه وسلوالو طالبانو د چوری ولسوالۍ پر مرکز له درې لوري بریدونه پیل کړي چې لا هم دوام لري. د نوموړي په وینا چې امنیتي ځواکونو له وسلوالو طالبانو سره کلک مقاومت وکړ، خو تر څو اته نشو چې ورسته نن غرمه پر 12 بجې وسلوال طالبان د ولسوالی بازار ته داخل سو او اوس د ولسوالی له ودانی څخه په سلمیتری کې شتون لري او پر یاد ودانی ډزې کوي.
وروره طالبان د ولسوالی د شمال او خاطه په جګړه کې ورسم کا دا روان دي پر پوسو باندې او د شرق او خاطه هم طالبان او هغه پوسې چې موږ دغه پوسو څنګه ته چریږي په بازار کې حالت په ورسلو کې حالت نه شي او دغه د خواسته هم یو پوسې ولې د نور اخلیتیاتی هغه دغه د پوسې سره په کورو کې طالبان راشل او راته غونډه وزیري
شاغلی خلیکی دغه راز ویل چې د ولایتي ادارې څخه په څو څو ځلی د مهمات او هوایي ځواک غوښتنه کړي، خو په خبره چې تر اوسه هیڅ هم نه جوړ سوولي. نو موړی وای په دغه روانه جګړه کې تر دا مهاله دواړو لورو ته درنه مرګ جوړ لاوښته، خو په خبره چې د کرشمیر په اړه معلومات نه لري. خلیکی دغه راز ویل چې په دغه ولسوالۍ کې د بریدونو لویری ګڼ شمیر کورنۍ هم نورې سیمو ته کډه شوي.
او دا هزارې صاحب نه سره په دې دي په دې اخر باندې ټول ورګانونه چې دغه دې ته خلل دي هم دا ولایت څنګه سره په دې دي چې دا څنګه موجودي او څنګه په تاسو دا کار شو تر مکمل طالبانو ولا خلکو توویل دي تر ترانو تر ترانو ولاړ دي د کوکټي وراشي خلک دې د خلیلي وقته بچا چې سبول کې بس پوری دا وقته.
دا په داسې حال کې ده چې چوره ولسوالۍ تیر کال هم د وسلوالو طالبانو تر بریدونو لاندې راغلي وه او د یادې ولسوالۍ بازار ته وسلوال طالبان داخل سوي وه، خو وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې سیمې بیرته د وسلوالو څخه تصفیه سوې. هڅه مو وکړه چې د یادې ولسوالۍ په اړه د اورزګان د ولایتي ادارې نظر هم له ځانه سره ولرو، خو هغوی په کراتو کراتو بیا هم زموږ ټلیفون ته ځواب ونه ویلې. او په جاړه د سویلو ډډ کول. خو بیا د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی هم ادا کوي چې د ولسوالی بازار د دې لاس ته لیدلې او په خبره چې په دغه روانه جګړه کې ګڼ شمېر افغان سرتیرو ته مرګ جوب لاړولې. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده. تمه کیږي چې د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا د یکشنبې په ورځ کابل ته لاړ شي. په داسې وخت کې چې د کابل او اسلام آباد اړیکې تر بل هر وخت رنګلې دي او د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا په نوې ستراتیژۍ کې پاکستان تورن شوی دی چې ترهګرو ته پناه ځایونه ورکوي، د جنرال باجوا د افغانستان سفر څومره مهم دی؟ دا پوښتنه احمد شیبر د مرکې په پیل کې د سیاسي چارو له کتونکي مشتاق رحیم څخه کړې ده. ښاغلی رحیم وایي،
زه فکر کوم ډېر انتهایی مهم دی له دوه اړخه. لومړی دا چې تیر اتلس میاشتو کې د افغانستان او پاکستان د خبرو اترو چینلونه ټول بند وو، ناستې ولاړې بندې وې او مذاکرات وغه کم بهیرونه چې وو په ټپه درېدلي وو. که څه هم یو شمېر پارلمان غړي او مدني فعالان او ژورنالیستان کابل ته راغلل، خو دوی راتګ دومره وزن نه درلود څومره چې د جنرال باجوا لري. دوه مهینه په دې کې دی چې د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان نه وروسته کله چې پاکستان هڅه کوله تر څو دا وښایي چې دوی د تروریزم قرباني پخپله دي او دوی د تروریزم په جګړه کې د لومړي قدم ملګري خرول ادا کړی، د هغې نه وروسته دې ته حاضرېدل چې د خبرو اترو په میز د افغانستان هغه کمې ستونزې یا کمې نیوکې چې دي هغه حل کړي. په داسې حالت کې چې په پاکستان کې حکومت اوس بدل شوی دی او تر ډېره بریده پورې د پخوا څخه لا زیات واک د پاوس سره د خارجه پالیسی وي که عمومي د حکومت چارې وي، نو بنا د باجوا سفر ډېر مهم دی. او زه فکر کوم چې په ډېرو مهمو مسایلو چې په هغې کې سوله اساسي مسله ده په هغې باندې به خبرې کېږي.
رحیم صاحب، څه فکر کوي، آیا جنرال باجوا د امریکا د ستراتیژي د فشار له امله افغانستان ته مخه کړې ده او کنه پاکستان ځینې نور مجبوریتونه هم لري؟
کاملا زه فکر کوم چې دغه تیره یوه میاشت په پاکستان پوره فشار لیدلی دی، که هغه د امریکا د ستراتیژۍ اعلان وي، که هغه د ناټو خپل دریځ اعلانول وي، که هغه د هند په جنرال اسمبلی د ملګرو ملتونو کې خپل دریځ اعلانول وي، که هغه د امریکا د لوړ پوړو چارواکو هند او افغانستان ته سفرونه وي، او که هغه د بریکس ټولنې چېرته چې چین او روس هم غړیتوب لري چې د پاکستان د اوس وخت لپاره تر ټولو نږدې ملګري دي، د هغوی د تروریزم ضد خپل دریځ اعلانول وي. یعنی پاکستان له هر اړخه تېر یوه میاشت کې داسې فشارونه ولیدل چې شاید په تېرو کم تر کمه 15 کلونو کې داسې فشارونه نه ولیدلي چې د هرې خوا نه دې په دوی باندې فشار راشي. نو د دوی دا سفر په ټولیزه توګه باندې د هغه نړیوالو او سیمه ییزو فشارونو نتیجه ده چې په دوی باندې راغلي دي، تر څو دوی دې ته اړ باسي چې تروریزم په ضد مبارزه کې رښتونی ملګرتیا رول کم حق چې دی هغه ادا کړي او د افغانستان په سوله کې خپل پرېکنده ملاتړ او ملګرتیا وښایي.
بله رحیم صاحب، د دې فشارونو په ارتباط د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس تیرونی په کابل کې د خپل سفر پر مهال ویل چې پاکستان ته فرصت برابر شوی دی چې د تروریزم سره په نړیوال ائتلاف کې همکار شي. البته پخوا به امریکا تل دا خبره کوله چې د تروریزم پر ضد جګړه کې پاکستان د امریکا نږدې ملاتړی دی. کله چې امریکا دغسې انتقادونه کوي، فکر کوي چې پاکستان به د دې سفر پر مهال د سولې په برخه کې داسې پریکړې وکړي چې افغانان ډېر ورته هیله مند شي او په لنډه موده کې افغانان هیلې پیدا کړي چې له طالبانو سره شاید سوله وشي؟
ګوري، پاکستان کله هم دا ډول فشارونو سره ما تصویل کړي حتی تیر 15 کاله نه دی مخامخ شوی. دا لومړی ځل دی چې په ډېرو جدي او په رڼا توګه باندې پاکستان باندې فشار راوړل کېږي او په سپینو الفاظو باندې ورته پیامونه ورکول کېږي. البته دا هم باید هېر نه کړو چې پاکستان د دغه ډول حالاتو څخه د وتو کومه وړتیا چې ده د دوی په نړۍ کې بېساري ده، خو یو خواته د دوی وړتیا ته په کتو او بل خوا نړیوالو فشارونو ته په کتو کې سړی کولای شي چې هیله من شي چې کم تر کمه یو څه پرمختګونه به وشي، لیکن دا هیله کول چې بدلون به ډېر زر راشي زه فکر کوم دا به یو څه عجله واوسیږي. هله مندی کار ساتل پکار دی په عین حال کې د افغانستان د حکومت اوس دند دا ده چې دا کم فشار چې په پاکستان باندې وارد شوی دی د دې د ژوندۍ ساتلو او همدومره پیاوړي ساتلو لپاره په نړیواله او سیمه ییزه کچه باندې فعال لابي وکړي، ډیپلوماسي وکړي، او که داسې ونه شي او نړیوال د دغه فشارونو یو موده ساتلو څخه وروسته نورو مسایلو ته پام کړي، په پاکستان باندې فشار کم شي، زه فکر کوم بیا به هماغه د پخوانیو لوبو تکرار وي چېرته چې په پاکستان باندې فشارونه راځي او بیا دوی ظاهري ګامونه پورته کوي تر څو نړیوال وغولوي، دا د ناستې کوو، مذاکرات کوو، یو څه واړه واړه پرمختګونه وښایي او د نړیوالو پام بل خواته واړي او بېرته زړې لوبې ته وګرځېږي. نو بنا هم دلته اساسي مسله دا ده چې د پرمختګ هیله او امید شته. بې ساري فشار په پاکستان باندې را روان دی او روان دی دا اوس، خو په عین حال کې دغه فشار د ژوندۍ ساتلو لپاره اړینه ده چې د افغانستان حکومت خپله دنده ترسره کړي او ډیپلوماسي او د لابي بهیر جاري وساتي.
افغانستان ته د پاکستان د پوس د لوی درستیز د سبانی سفر او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو پر پاکستان د امریکا د فشارونو په اړه مو د سیاسي چارو د کارپو مشتاق رحیم څرګندونه واوریدې. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د عاشورا د ورځې د امنیت په هدف په یو غټ امنیتی پلان کار شوی دی. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش ازادي راډیو ته ویل د دې پلان له مخې نن او سبا ځانګړي امنیتی تدابیر نیول شوی دي. په ورته وخت کې د امنیتی چارو یو شمېر کارپوهان د مناسبتي ورځو لپاره ځانګړي امنیتی پلان ستایي، خو وایي پکار ده چې د تطبیق په برخه کې هم هڅه وشي. یوسف خان زدران او د دې موضوع جزئیات.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د عاشورا د ورځې په مناسبت د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکوي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل د عاشورا د ورځې د امنیت لپاره یو ګډ امنیتي پلان جوړ شوی چې له مخې یې هغه ځایونه چې د عاشورا او ازاداری مراسم پکې ترسره کیږي تر جدي امنیتي پوښښ لاندې راوستل شوي دي. دی ویلو څو ورځو رئیس په تیره بیا د نن او سبا لپاره موږ ځانګړي امنیتي تدابیر لرو. موږ ټول د مراسمو ځایونه تر پوښښ لاندې راوستي دي. استخباراتي او کشفي ادارو ته دنده سپارل شوې چې د پیښو د مخنیوي په هدف له بل هر وخت زیات کار وکړي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د محرم میاشتې له پیل رئیس د امنیتي تدابیرو ویلي و، خو پایتخت کابل تېره ورځ هم یوې تکیه خانې ته څیرمه د انتحاري حملې شاهد و. دا حمله د جمعې له لمانځه وروسته د کابل ښار د قلعه فت الله په سیمه کې وشوه چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د راپور له مخې شپږ کسان پکې وژل شول او نږدې 40 تنه نور پکې ټپیان شول. د امنیتي ارګانونو د معلوماتو له مخې انتحاري حمله کوونکي د شپون په جامه کې یادې تکیه خانې ته نږدې ځان رسولی و. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې اوس د دښمن دی او ورته نور ورانکار او غولونکو پلانونو ته متوجه شوی دي. د یادونې ده چې مخکې تر دې د افغانستان د ملي امنیت شورا لخوا د مذهبي مرکزونو د امنیت ټینګولو په هدف د جوړې شوې طرحې له مخې د شورا مراسمو د امنیت لپاره شاوخوا 1500 تنو ویر کوونکو وسلې ویشل شوي چې د امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د مناسبتي او مذهبي ورځو لپاره کلک امنیتي تدابیر او ځانګړي پلانونه ستایي، خو ټینګار کوي چې افغان حکومت نه دی توانېدلی دغه پلانونه په سم ډول تطبیق کړي. له دې ډلې اجمل سایس ازادي راډیو ته وویل
هر کله په داسې مناسبتي ورځو کې پلانونه جوړیږي، خو د پلان د تطبیق لپاره هغه تدابیر چې لازم دي هغه نه نیول کیږي او پلان په تطبیقي ساحه کې مشکل لري. هغه اجرایوي ادارې یا بخشونه یا جستامونه چې په محل کې توظیف شوي دي دوی باید ډیر زیات محتاط او هر اړخیز فکر باید ولري.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرو دریو کلونو راهیسې د افغانستان د اهل تشیع په بیلابیلو عبادت ځایونو او جوماتونو بریدونه شوي دي. ښاغلی سایس وایي حکومت باید د دښمن له تیرو چلونو زده کړه کړې وي او له هرو ممکنو لارو دا ځل اجازه ورنه کړي چې ویر کوونکي یو بل ویر ته کینوي.
زمانو محمد حسین د کابل د کال ټکسی وا والا خو دا سې سار دې ضرور جان چې بل زیار او زمن کار سره او تر بیګه پوره دا امید نه لرم چې موږ سره شي بیګه به ته کو تر چې ول ورځ پر ورځ د کار وازه خرابېږي، امنیت نشته. نو په سره کو کې ورځه کې لارې بندې دي، امنیت په کلی نشته دی. نو سره کو په سره د خلک شته چې چورو چپاول کې نه دولت نه غواړي چې وروره امنیت راشي. هغه وندا څنګه نه غل نسی سبب به ته خوشی کې نه ورځ پر ورځ کار کې ګډوډي ده، ام نشته. موږ د دولت نه غواړو چې کار د کابل کې وروه ورامي راشي. د ځوانانو د جنګي د خل د عاقبت کشول کیږي.
منم محمد ولی جان ده. د امنیت دغه سیده چې اوس موږ چې داخل خار تر نوزو، یعنی یو سیګریټ یو نسوارم نشو نه تله داسې خلک رمنه زی چې هغه یو ورځ یو شپه هم جنګ وکړي، نو هغه معلومات به مشکلې ټول د دولت له خوا نه ده، ځکه چې داسې مشکل نو ته څنګه نه شي لیدلو. یو ځای ته ځو خامخا زړه کې دا شاک وي چې کیدای شي کم مشکل سره زه مخامخ شم، داسې اطمیناني نه شم تلی یو ځای ته چې مطمئن یم چې یعنی زه په خیر دی، زړه کې مې شاک وي چې زه
نمانو مازیم دا سورا جلاری بندی دا مشکلات ستا دا غلطا ملار بندی دیری کھڑی وی دا دا انتیاریم کی گی والانو مشکلات دیر دی دلتا کابل کے و دا وقتا ہم دا چی سولا راسی امنیات راسی مک پو وطن کے پرامی سر اخپل ورونو سر خزوان تیر کو خوشال وقت لرو دا نسی ہر او رز دی مک وطن پو وینو لڑا لیوی ہر او رز پو مکی لانجی وی ہر او رز دی مک لاری بندی وی لمشکلات سر ماخیو اندام وقتا نا دا سی امن پکی راسی و مگیم طرف داری ور سر ولاریو
تاسیس من غغله ازادي رادیو او ری اوس هم یو نړیواله موضوع د روسیې مخالف سیاستوال الکسی ناولانی اجمنه کړی چې خپل لاریونونه تبا دوام ورکړي. په دې لاریونونو کې به په ټوله روسیه کې په زرګونه کسان ګډون وکړي. دا څرګندونه روس له هغه کې چې د مسکو پولیسو پرون ناوخته نوموړی له توقیف څخه خوشی کړ. سالم احمد صالح په ریپورت لري.
د روسیې مخالف سیاستوال الکسی ناولانی په پلازمینه مسکو کې تر لساته توقیف وروسته پرون ناوخته خوشی سو. له دې اقدام سره دی ونتوانید په نیژنی نوګورود سیمه کې لاریون ته وینا وکړي. ناوالنی ته امر شوی چې په پرلپسې ډول د غیر قانوني مظاهرو د تنظیم په تور د دوشنبه په ورځ په رسمي ډول د محاکمې غونډې ته حاضر سي. د جمعې په ورځ په مسکو کې د له کوره بهر د ده تر نیول کېدو وروسته ناوالنی په یوه ویډیو کې چې د ده پر انسټاګرام خپره شوی ویلي:
хочу извиниться перед всеми жителями Нижнего
Новгорода. Загварим де Нижний Новгород семи лтулы усидунку бахшана угварим чи. Унатванидам пларюнки барха вахлам. Зака Кремлин лади гунде чи. Папам киванан уси сахт па бира кидай. Навальни па Москва ки де полису ла мамурият бахар хабарилан та ваили. Муж ба лахпулу фаалиятуну лас ва нахлу. Ка хар цумра хандуна хам па махкиви. دو ویل په پام کې لري په هغه مظاهرو کې چې د اورالس په اورینبرګ کې نن او سبا په شمالي شار ارچان ګیلس کې په پام کې دي برخه واخلي. ناوال نیتیر کال اعلان وکړ چې غواړي د جمهوری ریاست هغو انتخاباتو ته چې د 2013 میلادي کال په مارچ میاشت کې په پام کې دي ځان کاندید کړي. یو څلوېشت کلن الکسی ناوالنی چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له سرسختو منتقدانو څخه دی د روسیې په بېلابېلو برخو کې د کمپاین لپاره تر شپېتو زیات دفترونه پرانیستلي دي. که څه هم د روسیې د انتخاباتو مرکزي کمیسیون په جون میاشت کې اعلان کړی و چې ناوالنی د کومې څوکۍ لپاره د مبارزې پر شرایطو برابر نه دی ځکه دی په مالي جرمونو تورن دی، خو ناوالنی ویلي دا تورونه سیاسي انګیزه لري. ناوالنی په ټویټر کې لیکلي دي: کرملین لا رای ورکوونکو سره زما غونډو ته د یو لوی ګواښ په سترګه ګوري، ځکه هیڅوک تر هغو چې پیسې ورنه کړل سي دولت پلوه غونډو ته نه ورځي. په وروستیو میاشتو کې الکسی ناوالنی او د هغه کارکوونکي دغه راز ملاتړي په وار وار د مظاهرو پر مهال د پولیسو لخوا نیول سوي دي. د ده پر ځینو ملاتړو حملې هم سوي، یا هم له قانوني تعقیب سره مخامخ دي، یا هم چارواکو نور فشارونه ورباندې راوستلي دي.
ازادي راډیو ته غوښنيسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. که څه هم ټکنالوژي وده کوي او انسانانو ته کافی اسانتیا برابر کړې دي، خو په ځینو مواردو کې ویل کېږي چې د ټکنالوژي زیاته وده انسانان په لټۍ اخته کوي. له اسمت ساروانی اورو.
په داسې حال کې چې داسې اندېښنې څرګندېږي چې بلاخره به ټکنالوژي او د ماشینونو وده انسان لټه او وزګاره کړي، د بریتانیا په یوه کارونده یا فارم کې څېړونکو د اوتومات یا بې چلوونکي تراکتور او نورو اوتومات کرنیزو وسایلو په وسیله حاصل واخیست. څېړونکو د اوتومات وسایلو له لورې له دې کروندې څخه د حاصل ټولولو چارې د وی بی پیلوټ الوتکې یا درون په وسیله وڅارلې. په دې کرونده کې د تخم له کرلو رانیولې د حاصل تر ټولولو پورې درست کارونه د اوتومات ماشینونو او د روبوټ په مرسته شوي دي. دا په نړۍ کې لومړنۍ کرونده ده چې د انسان له حضور او لاسوهنې پرته پکې حاصل اخیستل کیږي. دا پروژه د بریتانیا د شاپشایر د اکموند هارپر ادمز پوهنتون د سیړونکو د زیار او نوښت نتیجه ده. په دې کروندو کې اتومات نقلي وسایل له مخکې څخه پر ټاکل شویو لارو لاړل او له جی پی ایس څخه کار واخیست. د کروندې ځکه د اتومات تراکتورونو له لوري په دقیق ډول یوې یا واړول شوه. تراکتورونو او نورو وسایلو پر کروندو کیمیاوي سره او وروسته آفت ضد کیمیاوي مواد وشیندل. څیړونکي وایي چې کارول شوي ماشینونه او تراکتورونه سپک او کوچني دي او دا پخپله د مځکې د حاصل له زیاتېدو سره مرسته کوي. د دوی په باور درانه تراکتورونه مځکې ته تاوان لري.
تاسې زموږ غږله ازادي راډیو اورئ. ازادي راډیو په اف ایم 100.5 څپه په کابل او لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماښام تر 2 بجو پورې په واضح ډول اورېدلی شئ. دوستانو، د نن ورځې وروستۍ خبري مجله درته فرشتنګا وړاندې کوي.